द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شور ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي. په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. په باچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار سید عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه 13 ورځ راغوخته وو. د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان د هند په پټان کوټ او ممبئی تر هغه بریدونو کې د ککړ کسانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې او ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام پر سر غونډې لپاره د بلنې خواستون استولي، خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغه کې د شام ټول هغه وسلوال یا غیډلې هم شامل دي او کنه کوم چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د چارسدې په بچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه 13 ورځ راغوخته وو. د افغانستان سفیر ته ویل شوې دي چې په بچا خان یونیورسيټي برید لپاره ترخګرو له اړخه د افغانستان د خاورې او ابلاغي نظام د کارولو ثبوتونه د پلټنو څخه ترلاسه شوې دي. دا بیان د پاکستان د خارجه وزارت نه جاری شوی. بیانیه زیاتوي چې افغان سفیر ته وویل شول چې د کابل چارواکي د ترخګرو خلاف کلک ګامونه پورته کړي او د پاکستانی واکمنو سره د همکاري وکړي چې دغه وسلوال عدالت ته راوستل شي. یاد دی وی چې د افغانستان د صدر دفتر د خوا وړاندې نه دغه تورونه رد کړل شوي دي. وایي چې افغانستان هیڅکله هم د ترخګرو سره مرستې نه دي کړي. د پاکستان او افغانستان واکمن د وړاندې نه په یو بل تورونه پورې کوي چې د یو بل دشمنانو ته فنازینو ورکوي، خو دواړه خواوې په خپل ځان دغه تورونه ردوی. خو د پاکستانی واکمنو په بلنه څو واری افغان طالبان د خبرو میستراغلی او پاکستانی واکمنو منلی هم دي چې د افغان طالبانو باندې د دوی اثر شته، خو ډیر کم دي. د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د هند په پټان کوټ سیمه کې د ترخګر حمله او د ممبئی ترخګر برید مسؤلین د قضیه کړې شي او ورته د سزا ورکړي. د خبرو د فرانس صدر فرانسوا اولاند پرون د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په نوې دیلی کې د لیدو کتو وروسته کړې ده. هغلی اولاند د هند او شپېتم یوم جمهور د منځلو په مراسمو کې ګډون لپاره د هند په سفر دی. یاد دی چې تیر کال د امریکا صدر باراک اوباما په دې ورځ د هند سفر کړی وو. د هند وزیر اعظم چې نږدې یو کې د پاکستان سفر کړی ویلی وو چې د پاکستان سره اړیکې خې کول غواړي، خو مطلب دا نه دی چې د ګولو په باران کې داسې کیږي. د هند واکمنو د ممبئی ترخګر برید او هم د پټان کوټ ترخګر حملې تور په پاکستانی ترخګر ډلو راچولې وو. کومې ډلې چې په پاکستان کې په آزاد توګه باندې غونډې کوي او د دړکو ډک بیانونه هم یې مخې ته وخت په وخت راځي. خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي او وایي چې ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړي. تیره ورځ د افغانستان په اورزګان ولایت کې د طالبانو سره اړیکې لرونکي یو تن چې هم په پولیسو کې وو، لس پولیسیان وجلې دي. دا پیښه پرون د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې د سهار لمر ختو وړاندې رامنځته شوې وه. دغه تن چې خپل هم د پولیسو څخه وو، لومړی خپل ملګري پولیسیان نشه کړل او بیا پرې یې ډزې وکړي. ځایي چارواکي وایي چې دغه پولیس تن سره د خپل ټوپک او ګاډي د دغه ځای څخه تښتېدلی دی او د خپل کور بخنه غواړم او د خپل وجل شوو ملګرو نه یې هم وسله له ځانه سره تښتولې ده. ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام پر سر غونډې لپاره د بلنې خواستون استولي، خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغې کې د شام ټول هغه وسله والې ډلې شامل دي او کنه کومې چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي. او دا هم معلوم نه ده چې دغه باید د خبرو کې برخه واخلي او کنه. دا خبرې د جمعې په ورځ کې دونکې دي، خو بلخوا د 15 کالو راهسې روانه جګړه له هم دوام لري. د صدر بشار الاسد په لیبي وسله وال پوز چې ورسره د روسیې جنگي الوتکو لخوا د بمبارۍ مرسته هم حاصله ده، پرون د شام په سویلي برخه کې د یاغیانو نه یو خارګوټی اخیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د شام لپاره خصوصي استازی سټیفن ډیمسچور ویلي بلنې ټول ډلو ته استول شوي دي، خو دا د دغه ډلو نمونه ښکاره نه کړل. د انساني حقونو نړیوالو ادارو د ایران د عدالتونو لخوا ماشومانو ته د تیزندۍ سزا اورولو باندې سختې نیوکې کړي دي. د یوې دوی وایي چې په دغه کې زیاتره د 18 کالو نه کم عمر الکان او جنکې شامل دي. دوی زیاتوي چې په دغه کې د 9 کالو او 15 کالو د ماشومانو په حق له هم راپورونه مخې ته راغلي دي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا وخت په بیجینګ کې دی، څو ساعتو کې به د ځایي چارواکو سره خبرو تکینی چې په چینایي چارواکو به زور راوړي چې جوهري وسله چې جوهري لانجمنه ازماینو نه لاس اخستو باندې شمالي کوریا مقانې کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمنونکو د دیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپنی غد واشنگتن ډی سی نه واګیای راځو اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار سید عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه باندې رابللې، او دا په دې چې د پاکستان خارجه چارو وزارت دغه سفارتکار ته ویلي دي چې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترخهګره برید د پلټنو څخه معلوم شوې ده چې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، او د افغانستان حکومت ته د دغه ترخګرو پر ضد ګامونه پورته کی. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي اسلام آباد کې د افغانستان عمومي کونسل د دوشنبه پر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتي وو، او ورته ویلي دي چې بیلابیلې ترګرې ډلې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کاروي او له هغه ځایه په پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې بچا خان پوهنتون باندې د بریتنزموونکي په افغانستان کې فعالیت کوي، او د بریدونو لپاره د افغانستان ټلیفوني سیم کارډونه کاروي. بچا خان پوهنتون باندې د چهارشنبه پر ورځ ترګر برید کې لښته لږه شل کسان وژل سوي وو چې پکې زیاتره استادان او زده کوونکي شامل وو. له برید وروسته د پاکستاني فوج ویاند لیفټننت جنرال آسیم باجوا ادعا کړې وه چې بریدګر له افغانستان څخه ورغلی وو، خو د افغانستان جمهور ریاست دا تورونه به اساسه ګرځولي. د په داسې حال کې چې هم روانه میاشت په کابل کې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د څلورو هیوادونو د غونډې دویم پړاو تر سره شوی وو. د څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین چارواکي برخه لري. بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د سه شنبه پر ورځ خپل چینایي همنصب سره ملاقات کړی، او بیجینګ کې د یو خبري کانفرنس په مهال له وسلوال طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه کړې. ښاغلی ربانی وویل چې هله مندي د چین او امریکا په مرسته به په افغانستان کې د سولې د خبرو نوې پړاو بریالي سي، خو زیاته کړې ده البته دا پروسه به وخت ونیسي. نوموړي د طالبانو په ډلو ژغ وکړ چې د مذاکراتو میز ته دی راسي، ځکه چې د دله خولې د افغانستان ستونزه یوازې د سولې او خبرو لارې حل کېدای شي. هم په عین حال کې په افغانستان کې وسلوال طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي، او نن یې اورزګان ولایت کې یو غټه حمله کړې ده. د اورزګان د والی ویاند وایي نن سهار وختي د چنارتو په ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسټه یو شرخوشي پولیس اسکر په خپلو همکارانو برید کړی، او لومړی یې وژل سو پولیسوالاو ته نشه ورکړې وه، او وروسته یې ډزې ورباندې وکړې. ویاند زیاته کړه حمله کوونکی مشکوک پولیس اسکر له پوستې څخه بې درکه دی، او له ځان سره یې موټر، وسله او نور سامان آلات هم وړي دي. خو د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی بیا په یو بیان کې دا کړی چې یاغیانو په امنیتي پوستې برید کړی، او د ټولو پولیس عسکرو له وژنې وروسته هغه پوسته نیولې ده. خو آزادو خبری سرچینو د طالبانو د ادعاګانو په خلای نه دی کړی. په اورزګان ولایت کې په پولیسو کې دننه د برید دا دویمه پیښه ده. د جنوري په 18 نیټه هم څلور پولیس مامورینو چې ګمان ورباندې کېږي د طالبانو سره ملګري وو، په یوه حمله کې 9 پولیس مامورین ووژل، او وروسته د وسلو سره او وسلوال طالبانو ته تسلیم سو. هم په عین حال کې افغان امنیتي چارواکو وایس اف امریکا ته په خلای کړی چې طالب یاغیانو د چنارتو ولسوالۍ کې دننه او شاوخوا حمله شروع کړي، او جګړه نن د سه شنبه پر ورځ هم دوامداره وه. د کال 2014 په اخیره کې افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدو وروسته طالب وسلوالو هلته خپل وسلوال عملیات لا نور غځولي، او افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني د مولا اختر منصور د ملاتړ اعلان کړی دی. مولا اختر منصور په تیر دوبی کې د ملا محمد عمر لمړینې ورسته د وسلوالي ډلې مشر ټاکل شوی. د ای پی خبري اداره وایي که څه هم د اعلان د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو هڅه ده، خو د یاغي غورځنګ د آینده په باب یې پوښتنې هم راپورته کړي. ملا حسن رحماني چې د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی، کال 1996 څخه تر 2001 پورې د جنوبي ولایت کندهار والی و. نوموړي د اعلان و مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیان کې کړی، تر دې وړاندې هغه د ملا اختر منصور سره د وفاداری انکار کړی و. هم نن د سه شنبه پر ورځ افغان ځواکونو په شمالي بغلان ولایت کې د یاغیانو په ضد په لوړه کچه عملیات شروع کړي دي.
ګرانو خبرمنونکو، د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرې واشنگټن ډی سي نه غواګي او زه هم شام په لوتا چرته چې د شام دننه د خانه جنگي ختمون پر سر باندې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې غونډې کې برخه اخستونکو ته بلنې استول شوې دي، خو دغه بلونکو نمونه نه دي ښکاره کړې شوې. په دغه حق لبانې د وسف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
شام کې دو میاشتې کم 15 کاله د خان جنگي وشول، دا وخت د نړۍ تر ټولو غټ انساني بحران سره مخ دی. د انساني ژوندونو زیانونه او نور تباهي ورځ په ورځ زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د مارچ کال 2011 راشي شام کې د روان اړي غړي لوګي په کور دننه نږدې 15 لکه او نور ملکونو ته نږدې 15 لکه خلکو کړی کړی دي، چې په مجموعي توګه ټوله شمیره 1.1 کروڑ جوړیږي. په ملک دننه 15 لکه نور خلک انختی دي او د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې مشر یعقوب ال هیلو وای د پوځي اپریشنو د امنیت خراب صورتحال او د یو بل سره په جنگ اخته د بیلابیلو ډلو په یو بل د حملو لوجې دغه نږدې 15 لکه خلکو ته مرستې ورسول ډیر زیات مشکل شوی دی. د روان جنگ لوجې د ملک نظام تباه شوی، سکولونه او هسپتالونه جزوی یا په مکمله توګه تباه شوی دي، او د غرنګا د دوایانو د کمی یا متاثره سیمو ته دغه دوایانې رسولو کې د خندانو لوجې په دغه سیمو کې پاتې نږدې 50% ماشومانو ته د مرګونو ناروغو لپاره ویکسین نه ورکړی کیږي. د ملګرو ملتونو مرستو ادارې مشر ال هیلو وای په جنگ اخته ډلې د ګیر شو خلکو د لوګې د مجبورۍ نه جنگي ګټې پورته کوي.
Syrians can no longer continue to pay the price for political failure.
بس دا کافی دا شامی خلق دا سیاسی بحران لوجه نور تر اوږد وخته قربانی نشي ورکولی. مونږ ته ملرو چې د جمعه په ورځ جنیوا کې د جنگ کمیټه لري راجم کیږي، دوی به خپل اختلافونه یو اړخ ته کیږي او د انساني مرستو ادارې ته متاثره سیمو ته د تلو اجازه به ورکړي او د روان کړکیچ حل کولو لپاره به سیاسي اختلافات مینځته نه وروړي. او کدا سونه شو نو نړۍ به یو ځل بیا د شامی ولس لپاره روانې هڅې ناکام وبیني. د یادونې وړ ده یو ځل وړاندې هم داسې رقم هڅې بے نتیجې سرته رسیدلې وي. د ملګرو ملتونو په هڅو د شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو پاړه د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری یان ایګالند ویلی دی دغه ډلو سره پوره اختیار شته چې وکړي د محاصره شوی خلکو لوګه او تباهي ختم کړي. یان ایګالند نور صدا شوی مونږ هم د شام جنگی ډلو په شا ولاړو مرستیالانو او د دوی پوځي همکارانو نه تم لرو چې نړیوالو طاقتونو په مرسته دغه ډلې خبرو ته کینوي، په دوی فشار واچوي، د امن خبرو اترو عمل کې مرسته وکړي او دوی دغه طاقت لري. ایګالند په خاصه توګه په روس، امریکا، سعودي عرب، ایران او ترکی غکړي په جنگ اخته ډلو دی خپل اثر واچوي. د شام کړکیچ سیاسي حل لپاره روانه هڅه دي کامیاب کړی.
ترکیه ویلی دی چې د شام د خانه جنگي ختمون پر سر جنیوا کې کېدونکو خبرو اترو څخه دی پی وای ڈی د کوردانو یو ډله ده هغه دی د دغه نه اوستل شي. په دغه حق لوانی د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه پورس پارلمان ته خپل وینا کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام کوردانو ډلې پی وای ډی او داغه وسلواله ملیشا وای پی جی په حق لا خپل دریز بیا تکرار کړي او وای دا یو تر هغه تنظیم دی او جنیوا کې د شام په حق لا کیدونکې خبرو اترو کې د دې هیزای نشته. داوتوغلو تور لګول چې د غډله د کورد یاغي ډلې پی کی کی یو بل سانګه ده کوم سره د ترکی امنیتی ځواکونه په جنگ دي. خو کارنیگی یورپ نومې تحقیقي ادارې کې کارکونکي سینان اولجن وای انکارا اروپ ورو تنها کیږي.
There is no willingness on the Turkish side to carve out space for the Syrian Kurds. On the other hand, the Syrian Kurds viewed from Washington has been successful in fighting the Islamic State.
د ترکی لخوا داسې کوم نیت نخکاری چې د شام کوردانو ته ځای ورکړي. بلخوا واشنگتن د شام کوردان داعش پر ضد جګړه کې کامیاب غني. نو د غزای کې د امریکا او روس لارایو کېږي چې غواړي خبرو اترو کې د شام کوردانو ته غټه برخه ورکړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف نه په ورس خبرداري ورکړي چې د جنیوا خبرې ترې ناکامه کېږي کچري پی وای ډی پکې شامل نشي. کل پورز انکارا کې د یورپ یونین د خارجه چارو کمیشن مشر فریډریکا موګورینی د جنیوا د خبرو اترو په اهمیت زور راوړي. د سیاسي علومو کارپوها چنګیز اختر چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې کار کوي وای انکارا د جګړې ته د سیمه کې د خپل طاقت د ازمایښت په سترګه ګوري.
ترکیش ګورنمنت انکارا doesn't want the Syrian Kurds in Geneva. The last time they managed to keep the Syrian Kurds out.
دی وای ترکی حکومت جنیوا کې د شام کوردان نه لیدل غواړي. تیر ځل دوی د شام کوردان د خبرو اترو نه بهر ساتلی وو. خو دې ځل به ګورو چې څه کیږي. د شام د مستقبل په اړه د ترکی اهمیت او وزن به څومره وي او دا ازماینه هم ده چې آیا د ترکی دا شرط به منل کیږي او کنه. پنځان لپاره حمایت جوړولو لپاره د ترکی وزیر اعظم داوتوغلو به دې اونۍ د سعودي عرب سفر کوي. د ترکی خارجه وزیر مهلت کاواسوغلو دې اونۍ دوزل خپل امریکایي همنصب جان کیری سره په دې لړکی خبرې ترې کړې. خو د ترکی جمهوریت نومې ورسپانې سیاسي کالم نگار سمی عدیز وای انکارا سره اتحادیان کم دي او دوی سره نورې لارې هم نه دي پاتې شوي.
The only thing you can do is boycott the Geneva talks. Of course, there might be an intermediary formula where the PYD is represented under the American established Syrian Democratic Forces, which everybody knows.
دوی یو کار چې دوی کولای شي هغه د جنیوا خبرو اترو بایکاټ کول دي او دا هم کېدای شي چې PYD ډله د امریکا د مرستو لاندې جوړ د شام جمهوریت قوتونو لاندې راشي. چا په حق لا ټولو ته معلومات دي چې دا کوردان دي او ترکی کېدای شي بیا دا ومني. بل طرف ته ز نه غړم د ترکی لاس بره دیدلته. حکومت پلاوه میډیا داسې تجزیه وړاندې کوي غنی انکارا د جنیوا خبرو اترو انکار کول شي. خو شرنکاران وای داسې کوم ګام به خطرناک وي.
ګرانو قدرمن اردوونکو اوس هم راځو د یو بل راپور په لوته. دغه راپور زمونږ همکاري پوزن جون بيبي تیار کړی دی. هغه وایي چې د صحت نړیواله اداره یا ورلد هیلت اورګنایزیشن دغه مشر مارګریټ چین په ګرد نړۍ باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دي د هغه بیماریو پر ضد باندې یو موټی شي او ګامونه دې پورته کړي. کومې بیماری چې نوې بیماری مخې ته راځي او دغه بیماری ژوند اخستونکي اهم دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار پوزین جمعي وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر افسر مارګریټ چین په نړۍ کې د قسم قسم ناروغتیاګانو سر راپورته کولو د زیاتېدونکي خطرې د مخنیوي دپاره هلو ځلو شروع کولو کې د تادي کولو دپاره آواز اوچت کړی دی. دا خبر هغې د ادارې د هفتې نه سیوا جاری پاتې کیدونکي د اگزیکټیو کمیټۍ د سیشن شروع کېدلو په مهال وکړه. د ډبلیو ایچ او مشرې دا خبرداری خور کړو چې د صحت په لړ کې ځینې غټې نړیوالې خطرې به داسې چې پراتلونکو میاشتو کې به په شریکه د ګامونو اخیستلو حاجت را پیخیږي. ورته د ډبلیو ایچ او مشره خفه خفه شان ښکارېده چې څه وخت ذکر شوي غونډې ته راغلو ستر یو زر پورې غړو ته د غربي افریقې په دریو ملکونو لایبیریا، سیرلیون او ګینی کې د ایبولا د وبا نه اخیستل شوي سبق ذکر کولو، او ویلي چې هلته د یولس زرو نه سیوا خلک په دې وجه هم د مرګ خولې ته لاړو چې ډبلیو ایچ او د ایبولا د داسې یو بې مثاله وبا پر ضد په وخت کار شروع نه کړی شو. له دې وجه د ایبولا وژونکي وایرس ته موقع په لاس ورغله چې په افریقې کې داسې تباهي خوره کړي او په همه نړۍ کې ویره وړاندې د دې نه چې مکمله توګه باندې کابو کې راوستی شي. مارګریټ چین ویل چې د ایبولا مرض نړۍ ته دا سبق هم وښودلو چې وبا که د نړۍ په کوم یو ملک کې هم وي نو اثرات یې همه نړۍ کې خورېږي. نن سبا دا خبره نشته چې دا وبا د یو ملک ته بس یا دا جنگ خو په یو لرې پرتې سیمه کې روان دی. د ایبولا د وبا نه چې کومه زده کړه په لاس راغلې ده د هغې تر مخه په دې نتیجې رسېدلي یو چې کومو ملکونو د پاره د خطرې امکان چې زیات وي نو هغو د پاره د صحت په لړ کې چې د کومو تیاریانو ضرورت را پیښېدی شي د هغو انتظام تیار ساتل ډېر ضروري دي، او هغو ځایونو کې ځایي توګه باندې هم دې خطرې سره د مقابلې کولو زده کړه ورکول پکار دي. دا کارونه د یو نه بل ته لګېدونکو مرضونو د خطرې په کابو کې راوستلو دپاره اولنی دفاعي ګامونه دي چې واخیستی شي. مارګریټ چین زیاته کړه چې که د ایبولا مرض بیا کله سر راوچت کړو نو صحي چارواکي به د اول نه سیوا بیدار وي د مایکروب د دنیا نه د داسې خطرې په نښه کولو والا نښو دپاره. ورسره تیر کال د کوریا په شان ډېر ښه صحي سیستم لرونکي هیواد کې د مرس د وبا له لاسه چې کومه تباهي خوره شوې وه د هغې ذکر هم وکړو. ډاکټر مارګریټ چین د دې خطرې ذکر هم وکړو چې د مایکروبو ختمونکو دوایانو اثر چې اوس په کمېدو دی نو دا هم یوه غټه خطره ده چې کابو کې راوستل ضروري دي.
اوس هم زو د کرکټ د لوبې یو لوی اتل چې د پښتني خاورې بچی دی، شاهد خان افریدی، چې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق ساتي. شاهد خان افریدی په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د لوبې اړخ ته شوق په کم الفاظو سره وایي. راځئ چې د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري سره یې په دغه مرکه کې واورو.
شاید اول خو خیبر ایجنسی ته بیا خاص کر باړې د پراتلو ونتاسو په خیر علیو دا راته وایي شاید چې څه وینې قبایلی علاقو لوبغاړو کې کرکټ کې د دوی لپاره څه امکانات شته؟
ډېره مهرباني. دغه دپاره راغلي یو، کوشش کوو چې څومره ټیلنټ دلته ده دفاع ټیلو کې اوکې مخل کې دغه نه زیات ټیلنټ پورا پاکستان کې نشته، خالي دغله فیسلټیز ورکوون دي. خبر زلمی چې مین ایمو خپل پلان د سوس نه جوړ دی، کال یونیم کال وال جوړ شو دی چې موږ کم کم کورونا کوون دي، کرکټ سپورټس حوالے نه، ایجوکیشن حوالے نه. دغه کې افریدیان فاؤنډیشن اور شاید افریدی فاؤنډیشن د ډیر وخت نه کورونا شروع کړی دي اور سپورټس حوالے نه ننم روغلیو دلتا کرکٹ گراؤنڈ چکم انشاء اللہ مو دلے درے گو آگے کرکٹ اکیڈمی درے گو انشاء اللہ ایمو کار دا فیسلٹیز ویر گوان اس دا خبریں نکاو شنش دا زنا بے سوک زو غاٹے غاٹے نامے وزی لیکن اٹلیس ایسے کم بیسک شایون آدی آدھو مشمون اللہ ویر گوان دیر ضروری دی ایجوکیشن هم ډیر زیات ضروری ده دغه باندې گورنمنت لیول باندې یا آرمی سره دا خبر شوی چې دغه خلکو لپاره ایجوکیشن ډیر زیات ضروری ده د نوې یوت لپاره نوې مشمونو لپاره دا شیونه چلیږي ان شاء الله.
شاید خپل باندې تاسو په نړۍ په سر کچا باندې انټرنیشنل لیول باندې ډیر نوم پیدا کړی دی، قبایلی لوبغاړو لپاره په خپل شخصي لیول څه کولای شي؟ یا څه پلان شته تاسو؟
بس انت هغه چې کوم خبره مې ستو کړې دا فاونډیشن په ترو دا پشاور زلمی چې کوم ټیم دی دغه فاونډیشن په ترو چې څنګه څه کار ایمونه کېدای شي غټې غټې خبرې به تنه کوم چې مو دا به وو کودا به وو هره خبره کوي چې سمره کار کوي شو نو هغه سب نه مو چې کم خ نیت دے پارا سے کار شروع کے اگر کہ اللہ خبر برکات چاہیے اور انشاءاللہ دا کرونا چ کم دے مو ذہن کی دی ایجوکیشن سپورٹس حوالے نا دا بھی انشاءاللہ مو پورا کو بالکل
اخر شاید چ قبالی سی مو جوانانو دے پیغام رکوے چ اوئی دغی کم حالات نہ سنگ روزی
اسے کم شوی دی آغا پرویشو اس بہتری طرف تھی خ خال روغلی دی خ خال کار کون غوڑی یہ غسرا مل کے نوی زندگی زخوین چی شروع کو
همکار مختار خلیل سے بلند گئی
د مشرقی وسطی په دو لوی ملکونو شام او عراق کې د داعش په نوم عراق او شام کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره راپورته خونړی تحریک چې د دولت اسلامي په نوم هم اوس مشهور شوی دی خلکو نه القاعده هیره کړی ده. داعش یا دولت اسلامي اوس د عراق او د شام نه بهر هم خپل خپې خورول شروع کړی دي. د داعش مرستیالان او جنگیالي د افغانستان خوره د خپل تحریک د پاره ډیره مناسبه تصور کوي. هم دغه وجه ده چې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامي په نوم هر ورسنا سو واقعات مخی تراتلل شروع شوی دی. نن د برطانیې مشهوري ورسپانی ټیلیګراف د نامتو لیکوال روت شرلاک د دولت اسلامي په باب لا د افغان صدر د اشرف غنی د یو بیان په حواله یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته افغان صدر وایي چې د امریکانو واکدارانو د خپل هوایی حملو د فراخه کولو د فیصلې تر مخه مونږ اوس افغانستان د داعش قبرستان کو. ڈیلی ٹیلیگراف د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د جلال آباد خار په شمول د افغانستان په نور ختیځو سیمو کې د دولت اسلامي مرستیال وسله بند ګوندونه ډیر توانه شوي دي او غني خودکش حمله کړی دي. خود دې حملو پتاو کې افغان صدر اشرف غنی ویلي دي چې په دې ناولو حملو افغانان د بدل اخستو په جذبه راپورته شوي دي او ایس ای ایل ته ډیر زر معلومه شي چې دوی غلط ځای ته لاس اچولې دي. رپورٹ زیاتی چې افغان فوزونو د امریکانو ډرون په ملاتړ د تیرو سو میاشتو راسی ننګرهار ولایت کې د جهاد په نوم راپورته ورانکارو پسې کاروایی شروع کړې ده. د کومو د لاسا چې د سیمې په زرګونو خلک د خپل کورونو نه بې کور شوي دي. د امریکای صدر باراک اوباما د رواني میاشتې په سر کې افغانستان کې د امریکني فوز د جنگي وسطوان د فراخه کولو او په ورانکاري ګوند د حملو کولو حکم جاری کړی دی. دې نه وړاندې امریکانو فوزونو ته په القاعده یا د القاعده د ګورو نه بغیر په نور چا د حمله اجازت نه و. افغان صدر خاغلی اشرف غنی بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې د امریکای دا فیصله د داعش د تباهۍ فیصله ثابتې دی شي. اشرف غنی په یقین سره ویلی دی چې افغانان به داعش افغانستان کې د خاورو لاندې خخ کی. ڈیلی ٹیلیگراف اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې خاغلی اشرف غنی بے شک چې ډیر زړور بیانونه ورکړي دي خدا لا واضح نه ده چې په امریکانو هوایی حملو با دولت اسلامیا افغانستان غوندې ملک کې د خپل خپو خورولو نه رامنې کړي شي کم چې د وړاندې نه د مدو مدو جنگ ریز مریز کړی دی. افغانستان کې د هوایی حملو په اړه د صدر اوباما حکم د امریکې په پالیسۍ کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د صدر اوباما خو په کال 2009 کې د صدارت په منصب د کېنا استو په وخت دا پخه اراده و چې د افغانستان جنگ نه به امریکا روباسي خو زمینی واقعاتو او حالاتو د صدر اوباما دا ارمان پوره کېدل ناممکنه کړی دي ځکه چې طالبانو هم د تیر کال نه بیا سر راپورته کړی دی او د کابل په شمول په غربي افغانستان کې د غربي ملکونو ځایونه په نخه کړي دي. د طالبانو دی تازه الغو تلغو نه د فائدې اخیستو په نیت دولت اسلامي هم د تیر کال د جنورۍ نه خپلې حملې خوري کړي دي. دولت اسلامي افغان حکومت او طالبان دواړه خپل غلیمان ګڼي. دوی دواړو ډلو نه د اقتدار د شکولو په تکل کې دي. ټیلیګراف اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې د ننګرهار د شینوارو د سیمې د اچین ولسوالۍ د خلکو وینا ده چې د دولت اسلامیا او د طالبانو ترمنځ تازه ورځو کې شوي جنگ کې په سوونو کسان وجلې شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزی خپرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com.
خدمون اردن کو د ډیو رادیو دا ادرس ته خبرونه په دې ځکه پات رسیدي او د دې ادرس ته خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر و جان دا غی مننه کو او د پاکستان په وخت ما خامش پاک د افغانستان په وخت نیمه به یواری بیا ساز په وړاندې راځو تر هغه وخت د مشال لړیو خبرونه ته غوږ وسئ خو ورځ ته غواړو خا د آباد وسئ د الله فمان.